چې سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو د یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. لنډه خبری برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام کړی خبرونو ته. د منځنۍ آسیا 500 هیوادونو او جرمني پرون د افغانستان له خلکو سره د بشری مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ، خو دوی یو ځل بیا د دې هیواد د وګړو اساسي حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د جرمني له صدر اعظم اولف شولتز سره د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو د سرمشریزې په پای کې په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار شوی چې ټول قومونه او مذهبي او سیاسي ډلې ګډون پکې ولري. د منځنۍ آسیا ډیری هیوادونه د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیک اړیکې لري، خو تر اوسه یې په رسمیت نه دی پیژندلی. پولیو فری افغانستان د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین پر اهمیت ټینګار کړی. د بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې له 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو لړ غوښ سره مخامخ دي، ځکه د مافیات کچه یې ټیټه ده. د دې بنسټ په وینا ډیره مهمه ده چې د ماشومان په ټولو کمپاینونو کې او له یو ځای بل ځای ته د سفر پر مهال د ترانزیت یا سرحدي ټیمونو لخوا واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ وویل د طالبانو حکومت د پولیو د کور په کور واکسین کمپاین درولای دی. خو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وروسته په یو بیان کې وویل د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین پر وړاندې کومه ستونزه نشته. په افغانستان کې سږ کال د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی دی. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربان په اړه خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن داسې مهال قاهرې ته رسیږي چې د ټول منځني ختیځ کچې ته د غزې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله اندېښنې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د منځني ختیځ حالات ډېر حساس پړاو ته رسیدلي. د لبنان حزب الله ډلې پر خپلو غړو د پیجر په وسیله د 14 نفر پر اسرائیلو اچولې ده او ګواښ کړی چې د اسرائیلو د برید پر وړاندې به ځوابي اقدامات وکړي. د برید لږ تر لږه 9 کسان وژلي او نږدې 3000 نورې ټپیان کړي دي. د اسرائیلو پوځ په دې اړه د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په دې اړه چې د لبنان حمله به په غزه کې د اوربند د خبرو بهیر اغیزمن کړي کنه خبرې له وخته مخکې بللې دي. د جرمني صدر اعظم اولف شولتز د منځنۍ آسیا د 50 هیوادونو ولسمشرانو ته ویلي چې له دوی سره د همکاري پراختیا د جرمني لپاره یو ستراتیژیک هدف دی. ښاغلی شولتز پرون د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان له ولسمشرانو سره د قزاقستان په پلازمینه استانا کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې له دې هیوادونو سره د جرمني اړیکې هیڅ کله دومره نه و نږدې شوې لکه اوس چې دي. شولتز د منځنۍ آسیا او جرمني دوهمې سرمشریزې ته په وینا کې زیاته کړه چې دواړه لوري د نړۍ په اوسني مبهم حالت کې نږدې ملګرتیا ته اړتیا لري. شولتز د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د روسیې د نفوذ د کمولو د هڅو په لړ کې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې په برلین کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره په لومړنۍ سرمشریزه کې هم کتلی و. او د افغانستان دوه ملي لوبډلې نن لوبې کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د 2023 کال د فوټسال د نړیوال جام په سیالیو کې په دوهمه لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ شي. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د سیالیو کوربه دی. همدارس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له جنوبي افریقا سره د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. د لوبې د متحده عربي اماراتو د شارجه ښار د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. دواړو ټیمونو مخکې په مختلفو تورنمنټونو کې سیالي سره کړې، خو تر اوسه هیڅ یو افغانستان نه د ګټلې. د دواړو لوبډلو دوهمه لوبه د سپتمبر په 16 او دریمه به د سپتمبر په 22 وي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو 19 یوشت او 15 مترو اوریدای شي. قدر من اوریدونکو، ما مخکې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو لومړی ستاسو پام د لنډې خبری برخه اوریدو تر ګرځوم.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزول لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتونبایوا د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې کړي د دې غونډې په درشل کې د اروپا په پارلمان کې په یوه غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر روان وضعیت خبرې وشوې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دې غونډې ته به چې د کابل په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتنبایوا د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسمبلی ته چمتو کیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیتونو په دې هېواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقونو په برخه کې د پرمختګونو او ستونزو یادونه شوې او د مخکېني د جون میاشتې د 14 مل راپور وروسته په دې برخو کې د هڅو ارزونه شوې ده. د دغه راپور په یوه برخه کې چې د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سهشنبه خپور شوی ویل شوی چې د هغو کورنیو اختلافاتو په اړه راپورونو ته په پام د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده له خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړي دي. په راپور کې د امنیتي وضعیت په اړه د اسلامي دولت ډلې یادایش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو ترڅنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون ته اشاره شوې او ویل شوی چې دغه قانون ښځې لاله نوي محدودیتونو سره مخ کړې دي. په دغه نوي قانون کې چې د 13 اګست میاشتې په 21مه اعلان شو د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوی چې ښځې باید په عام محضر کې له سر تر پښو ځان پټ کړي او د دوی غږ هم عورت بللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې په درشل کې پرون سهشنبه د اروپا د پارلمان په یوه فرعي کمیټه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د پرزیدلي پخواني حکومت د ولسي جرګې پخواني غړي شکریا بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ګډونوالو ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانستان روان وضعیت په ځانګړې توګه په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ته زیاته پاملرنه وکړي.
Let Afghanistan to not be an arena.
Afghanistan باید د جیوپولیټیکی جګړې ډګر نسی. افغانستان باید د غونډو ازادي ولري. افغانستان باید د ټولو لپاره عدالت تضمین کړي. د هزارګانو ډلې وزن باید پای ته ورسیږي. باید جنسیتي اپارټاید ودرول سي او پر وړاندې ټول یو موټی سي. باید د افغانستان د خلکو په خوا کې ودرېږو. د هغو کسانو په خوا کې چې تر اوسه په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او هیڅ لمن نه دي چې کوم راتلونکو به ولري او کنه.
That they will have future or not.
مېرمن بارکزی چې د یو شمېر نورو افغان خزینه فعالانو پر ملتیاي په دې غونډه کې ګډون کړی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پنشن بې په ورځ به د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شي. د افغانستان په اړه دا غونډې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو څخه د لاس اخیستو لپاره تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې په تېره د لویدیځو هېوادونو او د بشري حقونو د مدافع ټولنو غوښتنې له پامه غورځولي او دې برخه کې لا خپلو سختو تګلارو ته دوام ورکړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو د طالبانو له دغه سخت دریځ څخه نارضایتي څرګنده کړې خو ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د طالبانو له سرپرست حکومت سره به چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. په افغانستان کې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په برخه کې د خبریالانو له نیوکو او شکایتونو وروسته اوس د طالبانو حکومت هم اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په برخه کې د ستونزو شتون منلی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهی پرون په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو په خبرونه کې وویل چې په دې برخه کې له شته ستونزو سترګې نشي پټېدلی. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو ویلي و چې کره معلوماتو ته نه لاسرسی او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو له لوري ځواب نه ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د عابدې سپوږمۍ په راپور کې واوري.
له څه باندې دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو له لورې د ځواب نه ورکولو په اړه د خبریالانو لخوا ډېرې نیوکې او شکایتونه کېدل. تازه د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې شته ستونزې منلې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهی نن سه شنبه د سپتمبر په 18مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولای. نوموړي وویل چې د دوی ویاندویان مکلف دي څو د خپلو اداراتو اړوند معلومات په وخت خبریالانو ته وړاندې کړي، خو زیاته یې کړه چې که خبریالان په دې برخه کې له کومې ستونزې سره مخ کیږي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اطلاعاتو له ریاست سره دې شریک کړي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې طبعا ستونزې او مشکلات به وي، هیڅوک انکار نشي ځنې کولی. ویندوی صاحبان په دې باندې مکلف کړل شوي دي چې باید رسنیو ته د خپلو اړوندو ادارې معلومات پر وخت باندې ورکړي.
خو په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو له دې وړاندې ویلي چې کره معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نه ځواب ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په یاد راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په اکثرو مواردو کې د دوی پوښتنو ته ځواب نه ورکوي او د اطلاعاتو نشتون د راپور ورکولو په برخه کې دوی لستونزو سره مخ کوي.
لاسرسي ډېر سخت ده ځکه چې مسؤولین په اسانۍ نه خبرې کوي او خبریالان ډېر په انتظار کې ویسي باید ولاړ شي او مصاحبه وکړي مکتوب ونیسي. دغه پروسه لکه خبریالانو لپاره ډېر مشکل ده.
یو بل خبریال شکیب نظری هم وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په ډیرو مواردو کې مرکې ته نه حاضریږي او کراو پر وخت معلوماتو ته لاسرسی نه لري.
باید صادقانه ووایم په ډیری مواردو کې د ویاندویانو له نه ځواب ورکولو سره مخ یو او نه شو کولای دوی چې د بیلابیلو اداراتو پر څوکیو ناست دي قانع کړو چې مرکه وکړي.
تر دې مخکې د رسنیو او خبریالانو ملاتړو بنسټونو ویلي و چې کابو درې کاله وړاندې واک ته د طالبانو د رسېدو راهیسې د بیان او آزادو رسنیو آزادي تر پښو لاندې شوې. د دوی له ډلې د بې پولې خبریالانو سازمان آر اس اف وایي له هغه راهیسې چې طالبان د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول دوی پر خبریالانو په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو ډېر محدودیتونه وزه کړل او د مطبوعاتو ازادي یې سخته محدوده کړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور چې نړیواله موضوع ده لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. د دې غونډې په درشل کې د اروپا په پارلمان کې په یوه غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر روان وضعیت خبرې وشوې. په دې اړه خو مو مخکې راپور واورېده قدرمن اوریدونکو. نو اوس د نړیوالو مسایلو کې د لبنان مسله مهمه ده چې د لبنان د روغتیا وزارت وایي په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې د هممهاله چاودنو له کبله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي او زرګونه نور ټپیان دي. اکثره دا مرګ ژوبله د حزب الله ډلې غړو ته اوښتی ده. د موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د لبنان د روغتیا وزارت پرون سه‌شنبه وویل چې په پیجرونو کې د هممهاله چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 2250 نور ژوبل شوي دي. د وزارت دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې وویل چې دوه غړي او یوه نجلۍ په دغو چاودنو کې چې هغه یې مرموزې بللې ووژل شول. د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې د لبنان د روغتیا وزیر فراس البایز وویل د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې په بیروت کې د ایران سفیر مشتبه امانی هم د ټپیانو په ډله کې دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې فارس خبری آژانس د یوې سرچینې له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي هغه په دې چاودنه کې برسیرن ټپي شوی دی. حزب الله وویل چې یو شمیر پیجرونه چې غړي یې کاروي په یو وخت وچاودل. رویترز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی خبر ورکړی چې دغه پیجرونه چې چاودلي د دغو وسیلو وروستي ماډلونه وو چې حزب الله په وروستیو کې هیواد ته راوارد کړي وو. پیجر د مخابراتي اړیکو یوه کوچنۍ وسیله ده چې خپله ځانګړې شمېره لري او لنډ لیکلي متنونه او غږیز پیغامونه پکې استول کېدای شي. د راپورونو له مخې د لبنان په جنوب او شاوخوا سیمو کې د حزب الله ډلې د وسلوالو او مرستندویو کارکوونکو په ګډون په سلګونو غړي په دغو چاودنو کې ټپیان شوي دي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت دغه چاودنې غندلې او هغې د اسرائیل لخوا سایبري حمله بللې. د وزارت په یوه اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې یو شمېر پیجرونه په سوریه کې هم چاودلي او زیاته کړې ده چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د اسرائیل دغه خطرناکه او قصدي عمل د اسرائیل له هغو ګواښونو سره همغږی دی چې د لبنان په وړاندې د جګړې د پراخېدو په اړه یې ورکړي او هم هغه د لا زیاتې وینې تویونې ویجاړې او تباهۍ په اړه د اسرائیل دریس ښکارندوی کوي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل به د دغو چاودنو په خاطر عادلانه مجازات شي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل د پوځ وایان پرته له دې چې مستقیما چاودنو ته اشاره وکړي وویل چې د اسرائیل لوی درسیس جنرال هرزی هالوی له جکپور چارواکو سره کتلي ترسو وضعیت وارزوي. د وایان ویلي چې په پالیسۍ کې بدلون نه دی اعلان شوی خو له احتیاطه باید کار واخیستل شي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په سلګونو ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي او له ټولو خلکو یې غوښتي دي چې که پیجرونه لري هغه د سمدستي لرې وغورځوي. په لبنان کې دغه چاودنې داسې مهال شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د حماس او اسرائیل ترمنځ د اور بند د رامنځته کولو په هدف د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې سیمې ته تللی دی. که څه هم ډېر تمرکز په غزه کې پر روانې جګړې دی خو د اسرائیلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ په نښتو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د وژل شوو ډېره برخه په لبنان کې د حزب الله وسلوالو ته اوښتې خو په اسرائیل کې هم ملکیان او سرتیري وژل شوي چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېږي. دغو نښتو د لبنان او اسرائیل ترمنځ پولې ته د نږدې سیمو په زرګونو کسان اړ کړي چې له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه شي.
رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
له شاغلی سایل سره د پر شعر هم ژغېدلی یم.
بوټي، ګلونه، غرونه، سیندونه، اوبه، چینی، چینارونه، یو څه بل څه د دې په ما ډېر اثري.
د پروین ملال شعر له
د ترجمې په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی ټول رنګونه په بازار کې ورک دي.
په دې خپرونه کې مو د میدان وردګ له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوې دي.
او د هنرمند آسیه مهربي نظر مې اخیستې
که څوک واقعا غواړي چې هنر وپالي نو هغې نوښت ډېر خوښوي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلاند فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د یوې غونډې په ترڅ کې وسپارل شوه. دا غونډه تېره اونۍ د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعرانو او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک دې غونډې ته ورغلی راپور یې راکړي.
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکرلی شاه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 ستمبر وی ادبی دستورې ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبی دستوره د اسلام آباد په پی ڈبلیو ڈی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو دپاره د چرسده ادبی تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,000 جایزه او سټینلیک وسپرل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پرزوینه وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او ود لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپله پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیس بک کړو او کوربه د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستورې په مهال د کوټې نه راغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموماً نقادان دا وایي چې د شاعر او هنر مقام چې دی د هغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلی. خو د سایل په حواله باندې دا خبره ځکه هم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کرب محسوس کړی دی لکه نه چې په 43 کال کې یا 13 کال کې پښتانه ټولنه په مجموعي توګه سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل.
کدا ایوارډ اسی یو تخته نه ده، څه پیسې مو سره مقرر کړي. دا ایوارډ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې هغه خپل دغه لپاره کوي او دی خالص د پښتو ادب لپاره کوي، د پښتو شاعرانو لپاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواهشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړی دا یا کولی شي یا یې کړی ده، نو هغه دغه ورکي هغه ایوارډ لکه اولسی ایوارډ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفې او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپلې لیکوالې خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی و. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2,000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1,000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسمو راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څرنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څرنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په باره کې ترینه واورو چې کله خبر شو څه احساس وکړ.
زه مننه کوم ځکه چې هغه جایزه چې کومه ده ماته ملاو شو. ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دی دا دی مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده او اوس هم شکریا ادا کوم چې ځکه چې زموږ نمونه خو لکه ډېر کم خلک علي کنه، او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې او نه داس ډلی پرې په دې شاعرانو ادیبانو کې لرم سپارش په پارش دا کسې ناراضي او نه مې زده کړي دي کنه، نو هغې کړي دي دغسې کړي دي او زه ورته هرکلی وایم ځکه چې زموږ په پښتنو کې د شعر او ادب دپاره یا د ژبې دپاره د هغې د ودې دپاره د هغې د خلکو د یادولو دپاره د ټولو پښتنو کې لکه داسې یو تنظیم نه و چې دغسې کار یې کړی دی. الان چې ډېر مالدار خلک شته او دې ژبې ته چې کوم دی دا ډېره زیاته غریبه ژبه ده په دې حواله، خو دا ده چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالداره ژبه او د دې عمره زرخیزه ژبه د دې عمره یعنی سخي ژبه دا زما په خیال چې ډېرو کمو ژبو کې به وي.
سهل صاحب د شعر خبرې ته کرا شو، نن سبا شعر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي کنه. که اوسنی شاعري مو ستاسو د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو سیوري کې د کتاب له شعر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زما په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه وایم چې ما نن هم لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې بیشک نظمونه به می ډیر کم لیکلی خو د نظمونو هغه د جلسو لپاره چې ما کم لیکلی و چې ما به په خپل آواز کې پیش کول نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی که نه نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی نو هغه د دا چې لکه زما شاعري غزلي شاعري شوې ده نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلی دي پابند مې هم ډېر لیکلی دي خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو هغه د موسیقۍ لارې وراړې شوې دي د هغه کیسټونو زمانه ختمه شوه بیا ورو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې د شاعرانو نه دې پیسې وایلي او هغه ځان لې چې کوم دې که نه کیسټ نیمو کې هغه کیسټ هم اوس نشته یو یو سندره چرته ووایو
دا تغیر خو راغلی
خوښه کړه که خوښه یې نه کړه نو هغه خو لکه زه خو پیسې نه شم ورکولی
چاله
نه ما ته څوک ویلی شي چې ته پیسې راکړه بله دا ده چې هغه رنګ چې کوم دی که نه هغه سندرغاړي هغه غریبانان خو ډېر ځپلی شو کنه دغسې شاعران هم ځپلي دي نو موږ په خپلو حالاتو باندې نظر نه وراچو موږ ټوله کیسه چې کومه ده که قومي مسله ده که ترقي پسندانه مسله ده که روباني دا ټول بوج موږ شاعرانو په سر باندې وراچولی
دا ماکسیم ګورکی وای طبیعت زما ښوونځی دی ملکن د چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوئ
زما په طبعه کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې کوم دا شی موجود و یعنی کلیوال رنګونه یا د نیچر رنګونه نو دا دا شیونه چې کوم دي که نه هغه خو لکه مخکې هم و نن هم موجود دي څومره بې وسي ده څومره زور دی په دې خاوره کې که نه نو تور به قسم سترګو اخلم ورک زما لاړو سترګو تور دی په دې خاوره کې
یعنی په کلي کې تاسو درزي وئ که نه د دې درزیتوب د شغل داسې د دې شغل داسې منظم رتم په خپل شعر کې وینئ یا داسې احساسوئ چې تاثیر شته
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبۍ زندگی کړې ده او اوس هم د غریبۍ زندگی کوم نو زما لکه دردیتوب که ما کړی دی نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بې وسۍ لار ده ځکه چې زه ما سبق ونه ویلی شو نو بیا به مې څه خو کو څه محنت په بې کو نو ما مزدورۍ هم کړي دي ما په غواګانې هم ساتلي دي دی د زمیندارې چې څومره کسبونه دي ما لږ لږ یا ډېر ډېر دا مې کړي دي خواړه مې کړي مزدورۍ مې کړي دي هر څه مې کړي دي نو درزیتوب زما یو دغه و د رزق ګټلو یوه دنده وه
په شعر باندې تاثیر شته د دغه ژوند
لکه په شعر هېڅ تاثیر نشته په مې نشته لکه د هېڅ شي ما زه نن هم زما چې کوم دی چې کوم ځای ته زما هغلته زما ډېر زیات قدردان خلک دي زما ډېر زیات مینهناک خلک دي زما سره ډېره مینه کوي خو ما ته دا احساس چرته نه کېږي نن هم زه د سوزکي سر ته خېژم او کلي ته راځم
داسې چې تاسو دا د سوزکي سر ته خېژئ دغه په خپله یوه دنیا ده یو درد چاته پیدا کوي دغه درد او یا شاوخوا د طبیعت ګوري نیچر ګوري دغه د شعر باندې اغېز کوي او کنه دغسې سوال مې مطلب دی
د نیچر خو ډېر زیات اثر وي او په ما یې دی نو ظاهره ده چې کله په ما اثر دی کنه نو لکه بوټي ګلونه غرونه تماشې سیندونه اوبه چینې چینارونه یو څه بل څه د دې په ما خپله ډېر اثر وي زه که په لاره خوب مې هم زنګوي که نه نو زه ځان یېغ ساتمه زه تماشه کومه زه مشاهده کومه نو د مشاهدې هغه دغه چې کوم دی شوق هغه په ما کې ډېر دی ډېر زیات زه نه اوده کېږم زه وایم چې خوب به بیا وکړمه خو لکه دغه تماشې مماشې کوم نو چې په ما هغې اثر وي زما په شعر کې به خامخا اثر خو وي که نه
تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریض کې لیکلي دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتېدو دي دا کیسه لا هم روانه ده اوس هم خلک ستاسو شعرونه همداسې خوښوي او دا شمېر په زیاتېدو دی
زما په خیال چې با هېڅ کمې نه دی محسوس کړی په کې روانه ده کیسه اوس هم چې کوم دی که نه ما یو کتاب چې کوم دی دغه کړی دی شاعر دا به زما شپاړسم کتاب وي. نو هغه لکه دغه دی تقریباً چاپ ته تیار دی او دغه دی اوړل غواړي سرپ کنه ٹھیک شو. نو په یو هفته نیمه کې چې کوم دی ممکنه دی چې هغه چاپ هم شي رام شي. نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم چاپ کولی کنه که خلک کم شي کنه نو بیا نشم چاپ کولی. بیا دا ده چې لکه زما د شعر بینوال چې کوم دي دا هر ځای ډېر دي تپوش. نو زه خو چې چرته هم رسېدلی به هغلته خلکو اورېدلی به هغلته به خلک اوري زبا کتابونه به چاپ کوي زبا سو سو ایډیشنونه شوي دي د کتابونو.
او دا خوده سایل صاحب ځینې شاعران سهار وختي شعر لیکي ځینې د شپې ځینې مازدیګر یو نیم بیا هغه وخت شعر لیکي چې کله یې په ادبي بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لیکي. تاسو څو وخت شعر لیکئ؟
ما چې لیکل کړي دي کنه نو یا چې بجلی تلې ده بجلی چې تلې ده نو ما څه لیکل کړي دي کنه سر مې لیکلی دی شعر مې لیکلی دی او یا چې کوم دی د خوب نه به یو ټوټه دي مرا شو کولې دا او شعر چې کوم دی دا په زور نشي لیکلی یا په اراده نه کرے چې کله شعر را باندې راغلی داسې وخت هم راغلی دی چې لکه ایس بلې دي لیکلي بلا مې لیکلي دي او بیا مې راد کړي دي لیکلي بي دي او راد کړي دي دي او ټوله شپه تېره کړمه یو شعر هم په ټیک طریقه ونه لیکلی شم کنه هغه چې زما د طبع مطابق نه وي نو نه دی لیکمه کنه نو هسې کاغذ تور را تور کړمه س س س نو شعر چې کله راځي یا راغلي وي یا بد شوي وي یا بل څه ورته خلک وي بل څه ورته وایي نو زما دغه د شپې لیکل او د بجلی د تلو سره د ورځې کباسې لیکلي چې څوک نه وي زما سره په خوا کې څوک نه وي نو زه څه لیکمه بیا.
سایل صاحب د عربي ژبې یو فیلسوف او شاعر علی احمد سپیرا دونیس دی په عربي ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی. د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبرې داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبرې کوي یعنی سخته د خبرې چې پی وشي. خو خیر د همدې خبرې ته په سره به زه دا تپوس له تاسو نه وکړم چې ښه شعر څرنګه شعر وي؟
زه خپل لکه دغه کړه چې د شعر چې کوم دی کړه دا اوس دا ډېر اوږده خبره ده یا اوږده بازو نه دي
او په لنډو
خدا دې چې په لنډو به داسې ووایو که نه چې لکه سړی دا وایي چې لکه په ما کې دا شوق ولې پیدا کېږي څنګه پیدا کېږي نو دا سړی نه شي ویلی چې دا څه جلدي څه مسله یي خدا دې چې ښه شعر چې کوم دی که نه که د ژبې ښه تشکیل ممکن وي او څوک یې وکړي نو هغه هر څوک چې ته پوه شو که نه ښه شعر یوازې ما نه دی لیکلی په پښتنو کې زما په خیال چې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کې ډېر لوی لوی خلک تېر شوي دي په شاعرانو کې ټیک شو که نه او په اوسني دور کې هم ښه لوی لوی خلک شته دی خو که مونږ ته پکې څوک څه انفرادي نظر کوي نو ممکنه ده چې لکه احمد دی خو احمد چې کوم دی که نه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګري هم غواړي لکه غوږ دی که نه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې په خپل خپل ځای سړی کې نه دي نو د هغې اثر هغه بره نه وي څومره چې د ښه د لفظ تړون اثر وي خدا دے چې لکه دا څنګه کیږي نو دغه څنګه نه د سړی وضاحت نه شي کولی خدا دے چې ګران کار دی لکه دا د کاریګرۍ نه بغیر نه کیږي لکه مطلب دا دی چې تخلیقي توان چې کوم دی که نه دا خدای پاک ځینې خلکو له ډېر ورکړي ځینې خلکو له لږ ورکړي بل ځای
خبر امریکایي شاعر رابرټ فراست وای شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل الفاظ د دې نظر په باره کې څه وایي؟
خبره دا ده چې دغه خبره به وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته رسوي که نه که تا ژبه هغه ځای ته نه بیایي که نه هغه ځای ته دې نه رسوي نو ته ورته نه شي رسېدی. ژبه ډېر عظیم قوت دی ډېر لوی قوت دی دا پښتو پاکله زه د پښتو سره مینه لرم خو په دې ور سره هم مینه لرم چې په پښتو کې چې څومره توان دی دا ما ته په نورو ژبو کې هغه سې نه ښکارېږي. دا دا یو دغه خبره کوم هغه د خپلې طبې خبره کوم. ما په دې اکله یو شعر لیکلی دی چې زار د پښتو چې ادا ادا تصویر کوم پکې. په بله ژبه کې و ډېر زیول ګران د جانان. یعنی مطلب دا دی چې لکه هغه شعرونه هغه داسې هغه لفظونه دي داسې تړلي وي چې خاص هم پې پوهېږي عام هم پې پوهېږي. اوس که ته تشریح ده دغه کې زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نشي کولی ځکه چې معنی چې کومه د شعر یوه معنا نه لري. د شعر له محدودیت چې کوم دی د معنی سره محدود کېږي. شعر نه معنا کېږي لکه حسن چې نه معنا کېږي دغسې شعر هم نه معنا کېږي. زما خپل خیال دا دی.
بالکل. یعنی که شعر معنا کېدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستي دي. نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل که معنا کېدی خو معنا یو ځل د چا په کار وي. لیکن چې بیا بیا یې ګورې بیا بیا یې راړوې دا خو ډېرې معناوې لري که نه؟ نورې معنا پیدا کوي. د یو ناقد وایي وای شعر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شعر نشي لیکلی. شعر په الفاظو باندې لیکل کېدای شي. یو بل ناقد وایي شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني. سایل صاحب ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسېدلي دي. دې بلې خواته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه اخواته.
زما په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه لکه زما په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زما په شاعرۍ کې هغې وایي چې موږ د مثال دپاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه نو ورو ورو کوشش کوي. او دغسې د اټک نه هغه اړه چې ځینې خلک بیا دا دی چې زه خبرېږم چې اوس تپوس کوي چېرته د دې سړي عمر څومره دی دا د څه عمر سړی دی او دا څنګه سړی دی دا پلانې دی دا ډیګری دی که نه ځکه چې څوک هم ورته چې کم دی که نه دغه کې زما شعر تشریح کړي نو هغې سره دغه پیدا شي دا دی چې هغې ځای ته خو که مونږ اوړو نو مطلب دا دی چې لکه زمنګ یو المیه چې کومه دغه دادا چې منګ د انګریزي شعرونه راوړو په پښتو کې ترجمه کوو دا ډېره ټیک خبره ده غلطه نه ده. خو زه وایم اوس منګ دا په کار دي چې منګ د خپلې ژبې نه شعرونه په دغه ژبو کې ترجمه کړو په انګریزۍ کې ترجمه کړو په اردو کې ترجمه کړو. زمنګ حقوق اوس هم په هغه ځای کې چې کوم شعرونه دي هغه په پوره ډول نه دي بحال. خدا دې چې لکه موږ کوشش کوو نو دغسې خلک پیدا شوي دي یا پیدا کېږي چې هغې زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی د کب ځای دی د څه دي د څه دي.
سایل صاحب نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه یې همداسې شایسته مترنمه شي ښکلي شي لکه ستاسو د شعر ژبه؟
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کب دي که نه د دې سره د هغې لکه با کردار پکار دي. یعنی یو کردار هم پکار دی یو شاعرانه کردار پکار دی چې هغه ورسره وي نو او بیا دا ده چې لکه که د لفظونو ټیک تړون کولی شي ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي ډېره زیاته خواري غواړي. یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون نه یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کې دا معنی بدلوي. یعنی دا دومره ګران کار دی چې ته په یوه مصره کې واته لفظونه ږدې په بله مصره کې واته لفظونه ږدې دا ځان له معنی لري ټیک نه کنه. خدا دا چې دا چې ځان له هر لفظ معنی لري بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي بل څه کوي بل څه کوي دا ډېرې پابندۍ دي. د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي. دا زړه ته سر کوزیږي دا فکر ته سر ورسي دا فکر پیدا کوي. نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده داسې چې لکه سړی به کاپیو د ردیب زده کړي یا په لکچر کې ورته څوک وایي چې کاپیه دې ته وایي ردیب دې ته وایي او دی براشی او کی بلی او کابیه ردی پونه بو جا دریو دا شاعری نوی پا اصل که شاعری دیر وقت واری او دا دا سی پا اصانا او زر زر او پا شاش کٹ باری دی کب دی کنه نکی گی
لشاغل سایل چخمانه نه لیوی خبرتی او روست دا پروین ملال شعر لرو
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
ل پروین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لاري په خپل شخص په ازادي رادیوي مجله لوراولای دی
غنم تر وژو یو نازولی د غنم تر وژو ژغ راځي د غوړېدلي دسترخوان وژم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرونو دیوالونو ته د وریښم خیال او تمنا نه راځي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژه وژه ماشومان وژوي څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس زموږ د ښار د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترژمنی په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلې ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي د رنګریز خوم دی پیکه سوی دلته د بوټي ټال دی پلورل سوی دلته مرینو وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته ورځ په غېږ کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه هم لسپلو اوبه نه لري پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان وېشوي د مکدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پونبه ایښې دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څو ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توري د هسک په لوري الوتلی نیسي تشال د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو او پلوسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي زګیري به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو لیکي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژه وژه ماشومان وېشوي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
ل تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه سب کړی دي دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالۍ کې دي جزئیات په راپور کې
د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي د پتیرو درې کلونو کې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې وشپته تاریخي سیمې ثبت کړې دي
په میدان وردګو ولایت کې مخکې سي وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجستر ولې هغه تل ساده دی کله چې موږ دلته راغلو بیا موږ دا کوشش وکولای او کوشش هم جاری ده چې موږ ولسوالیو ته سفر وکړو هغه تاریخي ساحې وګورو نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېر لرغونې سیمې وې ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړي او ولایت وزارت هم لیږلې دي وزارت راجستر کړي دي اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 سیمې وزارت کې ثبت شوي دي
نو موڑی وای یو شمیر دغه سیمې تر 2500 کلونو پورې تاریخي مخینه لري او په خبره چې د دې سیمو د رغولو لپاره هم د هڅې فیل کړی دی. نو موڑی له خلکو وغوښتل چې د تاریخي سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخي آثار لري د دې موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي یې کړي.
نو لس سیمې موږ نورې ثبت کړې دي، دلته موږ راسره ثبت کړې خو وزارت مو تروسه لیږلې نه دي. موږ پلان کړو ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړو، انشاءالله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمې شمېر به تر 1500 رسیږي. سیمو به هره ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده. نو هغه کې موږ هغه ساحې ثبتوو چې هم د قدامت ثابت شي، دا دونه وخت مخکې دغه ساحې دي. او موږ خو دلته نور هم دا ساحې لرو، مثلا الغطا تقریبا 2500 کال قدامت لري، تاریخي ساحه د افغانستان حقیقت ثابتوي. نو ټول مې دا غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي ساحه دي، تاریخي سیمې دي، نو تاریخي آثار د مختنې کورو کې دغه صفات دي چې تاریخي آثار څوک لري
په میدان وردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي خو غوښتنه کوي چې د رغولو دپاره دې هم ګامونه پورته کړي. نوموړی د یوه ثبت شوي تاریخي جومات په اړه وایي:
دغه جومات کوم چې دی د دوه اصلي قدمات ډېر دی، دا د پخوا نه دلته جومات و خو کله چې دغه ډیزاین شو چې تاسو وینئ نو دغه ډیزاین تقریبا یو سل څلور کاله دی وتلی دی چې په 2009 کال کې دا دغه ډیزاین شوی دی. دغه او د دوه خاورې سره کومه چې دغه جومات سندلان دی د دوه خاورې سره هغه غړي دا یو رقمه کاودای نه دی، دغه غړي مړي چې جوړي هغه بیا سلوا بیا د دوه ساګې کډاوله او ګای پور سکټر یو برخه سیمنٹ پور سکټر چې د دوه سندلان په شوی دا ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دی.
د دغه ولایت اوسیدونکي هم وایي که چیرې په یاد ولایت کې تاریخي سیمې ورغول سي نو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي. دوی وایي اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمې او بستاني سیمو ته هر ورځ ګڼ شمېر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه ولایت کې 50 تاریخي سیمې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابي څرګندونه لرو. داخلي مهرابي نظر می د آزادی رادیو مجله د تیرونې په خبرونه کې په دې اړه خسته وو چې څنګه خپل شعرونو ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي او لوی اثر می د دوی د سندرو په اړه پوښتنې ترې وکړې. خو دا مهمه پوښتنه پاتې شوه چې په افغانستان کې له څه باندې 3 کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفی اغیز کړی کنه.
نه ولا ډېر خلک وایي زه خو ما هنر ته رښتیا وایم، ما هنر دلته په بهر کې پیل کې نو او ډېر دغه ډېر مشهور یا مدرس غاړي چې مثلا خلک یې ډېر اوري یا خوښوي دوی اکثره یا د بهر څخه تللي وه، حتی که د پاکستان او د ایران سعودي تللي وه هلته بیا فعالیت کوي په وطن کې، ځکه په هغه وخت کې دوی ته مثلا د فرهنګ ته ډېره یو غټه بودیجه د مرستو سره اختصاص شوی وه چې هغوی د هغې سره مثلا هم ګټه اخیستله هم یې خپل هنر پالي. خو زه دلته وم، زه هېڅ د هنر په برخه کې چې افغانستان ته نه یم تللی او نه هم هلته ما مثلا بعضې خپرونې یا بعضې پروژې مخته وړي دي، نو په دې دلیل زما پر هنر یې هېڅ کم تاثیر نه دی کړی. او هغه په اصطلاح د دغه تحول وروسته اوله سندره هم غزما سندره وه، خو دا چې ډېره مشهوره نه یم یا خلک دې ته پام نه کوي هغه هر دلیل چې لري هغه جلا خبره ده، خو اولینه سندره ما وویله، د غزما ذات سندره ما وویله.
ستاسو دا خبره سي شرایطو ستاسو په هنر تاثیر نه دی کړی، دا له هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده، ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څوک غوټه نه کړي. هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده، څرنګه همداسې نه ده؟
بالکل، ډیر خلک دي سیده هغوی چې مثلا وطن کې دي یا په دا وروستي تحول کې دې خواته راغله، مثلا غرب ته راغله یا د بې وطن سو بې کوره سو، مثلا په ډېرو ستونزو او په ډېرو بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پرېښوولو ته مجبوره سوه، یا 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 باید تللي وای ځکه هلته امکانات نه ول. په تېره بیا د ښځو او د نجونو دپاره نه د کار نه د درس نه د تحصیل، نو هغه محسوسېږي. خو بیا هم زه کله کله دا خبره زه په دې شرمېږم، بعضې کسان وایي چې ستا پیام څه دی. زه والله هېڅ پیام نه لرم، خو دا چې زه خپله پر ما باندې صحیح ده، زما وطن دی، زما کورنۍ هلته ده، دغه زما ټولنه ده، زه په دې خوږېږم، په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم. زه وایم زه باید ادامه ورکړم، او دا ډېر ښه دی چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړي. که دې خو ټوله به ټپ درېږو، نو هغوی خو مجبوره دي دلته چې موږ مجبوره نه یو، موږ هم لاس واخلو. خو دا خو ښه خبره نه ده.
آسیا جان، د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د یوې هنرمند په صفت څرنګه درته ښکاري؟
فرق یې بعضې کسان داسې وایي چې هغوی د هنر تر څنګ مثلا یو بله وظیفه یا یو بله دنده هم درلود. هنر هغوی ته ډوډۍ نه ورکول، هغوی ډېر نقص نه دی کړی. خو بل هغه کسان وایي چې مثلا هغوی یوازې هنر پیسلا یوازې مسلک هنرولو، نو هغوی چې هلته پاتې دي یا که دلته هم راغلي دي نسبتا کار یې په ټپه ولاړ دی، په دې خاطر چې هلته چې دي اجازه نه لري او دلته چې راغلي دي دوی باید مثلا ژبه زده کړي یا نه پوهېږم. هغه یو محیط چې دی چې مثلا که استجو وي که یا دوی ودو کې تللې سندرې ویلې یا محفلو کې تللې، هغه محیط باید دوی ته برابر سي. هغوی نقص کړی دی او پاته سو دا نور دا بل ډله چې ده یا دا دوامه ډله چې ده دوی فعالیت کوي. دوی که هنر هم ونه کړي مثلا نورې دندې لري یا بل مسلک لري په هغه کې مثلا خپل ژوند وکار مخ ته وړي، ډېر نقص یې نه دی کړی، ډېر نه دی اغېزمن شوي. اغېزمن شوي خو ټوله په یو دلیل شوي دي.
له تاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګی پونار شخی، هغه څه وایي کله تاسو له سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې د ای پوڅه کې ګوري کمال پوڅه کې ګوري؟
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره، که څه هم زه هغه په آلمانی سره غږیږو او ما او ده درې سبڅوي سندرې چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استجو کې سبسي وی دي هغه ماده د سره په ګاډه کم پوسټ کړی دي، او یو ډیر سوچا کار لري چې هغه ډیر فولکلوري کې، او یو بل زما همکارم دی هغه غواړي چې ګډ کار وکړي. دوی ډیر علاقه لري په دې خاطر چې اول د غزموج افغاني ریتمونه چې دي دا لپاره ډیر نوي دي، او که یو څوک واقعا غواړي چې هنر وپالي نو هغوی نوښت ډېر خوښوي. هغوی یا هنرمند دي په تمامه معنا، نو هغه سرګي چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو ښه ګیتاریست دی، نوټیشن یې زده دی او ډېر څه باندې پوهېږي. هغه ډېره خاصه علاقه لري، هغه افغاني موسیقي اوري او خوښوي یې، ډېرې خوښوي.
تاسو وبخښه، تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه. په دې اروپایي موسیقي کې خو زه په موسیقي ډیر نه پېښم، خو څومره څه خبرم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابر ده، خو پښتو مثلا فولکلوریک سندري او دانوري دا خو په دې حساب نه دي برابرې، نو دا بیا سرګي ته څنګه ښکاري؟
لري هغه نوټیشن لري، کله چې خپل یو سندره یا یو کمپوز څوک جوړي صرف د غربي او د شرقي موسیقي تر مابین لږنو کې فرق دی په بعضي ریتمو یا په بعضو راګو کې چې دی وایي چې زموږ هغې اته ماتری لري او شرقي چې دي هغه اووه دي. هغه نو ډېر پیچلی بحث دی، زه خپله ماماتوره یم په دغه ځای کې یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح نه به وایم، یعنی دوی باید زده کړي. خو نور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ده چې نوټیشن یې نه دی لیکل سوی یا کم لیکل سوی یا صرف دا سندرو ده مثلا که د سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه پوهېږم نور کمپوزیتورانو چې هغوی واقعا په موسیقي کې زده کړې ولري یعنی علمي زده کړې د موسیقي علمي زده کړې ولري هغوی بیا دغه افغاني سندرې په نوټیشن کې
او بخښي تاسو سرمست حسو ته اشاره وکړه هغوی تقریبا تر ډیره پورې هغه سندري په لخپل ګروپ سره هم یو ځای منظمی کړی دي چې هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیتورانو جوړ کړی دي او شاید په نوټیشن باندې برابر شي لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندري چې په افغانستان کې لرو د پښتو دا هم په نوټیشن باندې برابرې دي سي او یا چا کار ورته کړ
سل پسل کې پکار یعنی تر یو حد چې زه خبر یم داسې کار نه دی ورته سوی چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرو چې په هغه کې ټول تعریف سوي یا دلته چې په زه خپله په ښوونځي کې د ماشومانو سره کار کوم دوی ته د الف با ور زده کوي د موسیقي دغه الف با یعنی شخصا ما خپله نه دی لیدلې خو ډېر کسان وایي چې تریو هدا پوری سوی دی خو د کتاب په شکل چې هغه چاپ سوی معنی دی دلې کې خو زموږ په کلوري کې سندري چې استاس د پښتو جواب یو په یو درکمه سل په سل کې په نوټیشن کې دی هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي
فکر د کوي سدا یو ډیر لوی تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کسي د پښتو فولکلوریک سندري سندور لپاره نوټیشن ولیکي او دا ساسو مخکې خبره الف بی ورته برابر کې هم داسې نه ده
بالکل بالکل نو دا کار هیڅ نه دی سوی
او باید وسی او باید وسی
باید وسی سل په سل کې باید وسی موږ ټول اماتوران یو ډیر کسان چې دی وس کمپوز جوړي دی تجربې یا تجربې د مخه جوړي یا نه پېژم ډېر موسیقي اورېدلې یا ډېر خوشیږي یا نه پېژم بدلاسي یعنی استعداد پکې لري خو د زده کړې سره ډېر کوم خلکو جوړ کړی دی چې هغه یعنی علمي زده کړې پکې ولري
لاغلی مهرابي څخه مننه دوی په مرکه کې دې ته اشاره وکړه چې زما ذات په نوم سندره په افغانستان کې پر موسیقي تر بندیز وروسته لومړی سندره ده چې وی افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویلې ده دا سندر سره اورو او له همدې سره د دې اونۍ ازادي راوی مجله راغونډوم زه احمد چی بر لتا سو اجازه اخلم شدی وي
شبیدہ کیا ویش کلا زندگی کبھی